اوریدونکو دا مشال ریډیو ده. وخت په پیښور کې د تیر مازیګر 15 بجې شوې دي. د مشال ریډیو د دې نننو خبرونو په دې رښتای غړی کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او احترامات ومني. په کوټه کې افغانستان ته میشتو د ناتو ځواکونو ته د تیلوډونکو ټانکرو د سوزیدو حال زمونږ د دې خبرونې د سر راپور ته. په پاکستان کې د مارشلا د ګنګوسو په شا س وجدي راپور پلرو. په قبایلی سیمې او افغانستان مهم په پام کې دي. خو اول ورجو بشیر ګواخته چې د سیمې او نړۍ د حال مو خبر کړي.
په کوټه کې د ناټو لپاره تیلوړونکي شاوخوا ډېر ټینکرونه سوزول شوې دي. چارواکي وایي چې د لنډې کوتل لري پرتې سیمې لوی شلمان څخه څرګند وسوالو 212 وګړي تښتولې دي. او په کراچۍ کې په سړک کې د ښخ شوي یو ماین په چاودنه کې د رینجر ځواکونو درې عسکر وژل شوي او څلور زخمیان دي. د خبرونو تفصیل په کوټه کې په هغه ټینکرونو لبري د ورسره وړ لګیدل چې په افغانستان کې د نېټو د ځواکونو لپاره تیل وړل. په دې پیښې کې شاوخوا ډېر ټینکرونه سوځېدلې دي. د ټینکرو د تمځای مالک د دې پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل
دلته ولاړې وې 28 ټینکرې ولاړې وې او 10 کنټینرې ولاړې ټول ویشت یو دي او دوه بل 28 ګاډۍ بس تور کالي جامو والا خلک رالو مولونه تړلې مشنا ورسره ولولې په سمش په کوټه پیر وکړو باید کې را ننوتو بس په ګاډیانو پیر ولګو بیا اول سر واچول بس بلته وو مش سره دوه پسې ولاولو او هغه هم دا ټیم کې مهم نه لیدلې چیرې لاړو.
تر اوسه کومې ډلې د دې برید پړه په اړه څه نه دي ویلي خو تر دې وړاندې طالبان د دا ډول پیښو پړه په غاړه اخیستې. بلخوا د بلوچستان چارواکي وایي نن یې په چمن پوله د افغانستان او پاکستان د تجارتي تړون تر مخه سمن وړونکي 40 کنټینرې ودرولې دي. د ملیشا ځواکونو یو افسر لیفټننټ کرنل تنویر خبر اعلان ته ویلي چې نورې کنټینرې به هم پرې نږدي. د په خبره دا ټولې کنټینرې به پرانستل کېږي کتل کېږي به او له هغه وروسته به یې پرېږدي. یاد دوی چې پاکستان په موندو کې د ناټو په بمبارۍ کې د څلېرش پاکستاني پوځیانو په وژل کېدو د احتجاج په توګه افغانستان ته د ټینکرونو د تګ مخنیوی کړی. د خبر ایجنسۍ د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي چې د لنډې کوتل له لرې پرتې سیمې لوی شلمان څخه څرګند وسلوالو 212 وګړي تښتولې دي. د دې کسانو د تښتولو پړه لا تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. د خبر ایجنسۍ لوی شلمان سیمه د افغانستان پولې ته نږدې پرته ده او د مومندو سره هم پوله لري. په کراچۍ کې په سړک کې د ښخ شوي یو ماین په چاودنه کې درې د رینجر ځواکونو عسکر وژل شوي او څلور زخمیان دي. د چارواکو په وینا پیښه د دې ښار په سفورا چورنګۍ نومه سیمې کې شوې ده. پولیس وایي دا بم له وړاندې په دې ځای کې ښودل شوی و. له پیښې وروسته امنیتي عسکرو د دغه سیمه په خپله ولکه کې اخیستې او ناکې یې لګولې. د کراچۍ په ښار کې له تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې د هدفي وژنو او بمي چاودنو لړۍ روانې دي. د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې یا یو اس ای ډی لخوا د باجوړ د جګړې ځپلو سره 28 کروڑ روپۍ مرسته شوې ده. په دې اړه د پاکستان د قدرتي افتونو د ادارې د منظم کوونکو ویاند عدنان خان وایي
په باجوړ ایجنسی کې 8015 کورونه داسې وو چې هغه هغه ته نقصان رسېدلی و. دغه شانتي په مومند ایجنسی کې 1095 داسې کورونه چې هغه ته نقصان رسېدلی و. د 10 دسمبر 2019 نه د باجوړ ایجنسی 1955 داسې کورونو مالکان دي چې هغوی ته به فی مال کور چې دی نو 4,00,000 روپۍ ورکړل کېږي او دا د 10 دسمبر 2019 نه به عمل شروع کیږي.
یاد دیوی چې د جګړو او پوزي عملیاتو کبلا ګڼ شمیر قبایلیان بې کور شوې دي. د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ په دې ملک د قومي جوړجاړي آرډیننس یا انارو په اړه د حکومت هغه درخواست خارج کړی چې پکې ویل شوی و دا د ومنل شي. سترې محکمې په خپل پریکړه کې ویلي چې پارلمان د قومي جوړجاړي د آرډیننس منظوري نه ده ورکړي. چیف جسټس افتخار محمد چودري ویلي چې د سترې محکمې پریکړه د بې له ځنډه او په بشپړه توګه عملي کړل شي. د هند چارواکي وایي چې د دې هېواد د ختیځ ښار کولکتې په یو روغتون کې د اور لګېدنې له امله د وژل شوو کسانو شمېر 40 ته رسېدلی. ویل کېږي چې په وژل شوو کې زیاتره ناروغان دي چې فکر کېږي د لوګي او لمبو له امله په دې 15 پوړیزه ودانۍ کې راګیر شوي وو. دا یو شخصي روغتون دی چې نن سهار وختي لومړی په هغه برخه کې اور لګېدلی و چې تر ځمکه لاندې ده. دا په سمدستي توګه نه ده څرګنده چې د اور لګېدو لامل څه و. پولیس وایي چې لږ تر لږه 60 کسان یې ژغورلي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ایران په اړه پر ټولو لارو چارو فکر کوي او له خپلو ملګرو هېوادونو سره به په ګډه کار کوي چې دغه خبره ایران د اټومي وسلې له جوړولو راوګرځي. ولسمشر اوباما په واشنگټن کې د خبرو په مهال دا ونه ویل چې د دې اداره په کومو لارو چارو غور کوي، خو زیاته یې کړه که چیرې ایران د اټومي وسلو جوړولو ته دوام ورکړي نو دا د امریکا په ګډون د امریکا د ملګرو هېوادونو په ضد کار دی. خو ایران بیا وایي چې اټومي پروګرام یوازې د انرژي د جوړونې د سولیز مقصد لپاره دی. د یو بل رپورټ تر مخه ایران د هغه امریکایي ډرون الوتکې له راغورځولو وروسته ملګرو ملتونو ته احتجاج کړی چې د دوی په وینا د ایران فضا ته په ناقانونه توګه د جاسوسۍ لپاره ور اوښتې وه. د ایران حکومتي ټلویزیون د دې بې پیلټ الوتکې ویډیو خپره کړې چې د دوی په وینا له افغانستان سره پولې ته نږدې راغورځولې ده. د نېټو چارواکي وایي چې یوې څارګرې الوتکې د افغانستان په لویدیځ کې پرواز کاوه چې د سنبالونکو په وینا دوی پر دې الوتکه واک له لاسه ورکړه. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په امریکا تور پور کړی چې د دوی په هیواد کې د پارلماني ټاکنو په سر د راپورته شوي احتجاج ډاډګیره نه کړې. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلر کلینټن بیا په برسل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په روس کې د انتخاباتو په اړه اندېښنه پر ځای ده او دا چې امریکا د روس د خلکو د حقونو ملاتړ کوي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو مو د مونږ همکار د بشیر ګواخ نه اوریدو. د دې خبرونې ځنې مهم راپورونه دادي. په کوټه کې د ناټو لپاره تیلوډونکو او مالوډونکو ټانکرو باندې بریدونه هر ورځنی معمول جوړ شوی دی. یو کس وایي حکومت لا د دې بریدونو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کول پکار دي.
زه د خدای روی دا ګورنمنټ ته نیسم چې دی د دې یو روکتام وکړي، د دې یو لار جوړه.
په مومند کې د پاکستانی پوز د سلیریشت فوجیانو د مړینې نه پس په پاک افغان پولا پاکستان د فضائي دفاعي سیستم لګولو تابع کړی دا.
تو ممکن نہیں ہے کہ ہم پورے بارڈر کو کور سکتے، ہمارے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہے. انہیں پتا ہے کہ ان کے پاس میسائل ہے تو وہ نہیں کریں گے، تو اس کا یہ کہ فائدہ ہے.
د پاکستان او امریکا ترمنځ د ترهګرۍ پر ضد روان جنگ کې د ملاتړ او همکارۍ لیکلې لوزنامې شته او کنه، او پخوانی ولسمشر پرویز مشرف دغه لوزنامې څنګه کړې وي؟ یو کارپو وای
تر څو پر جدي رښتیا والے او عمدہ سے قوم ته درو وای چې سم عائدې شوې دي. د شمسی بارہ کې خو پرویز مشرف بیان په دغه باندې ریکارډ باندې چا وای چې ما زبانی ورکړې دی والا.
دا او یو شمیر نور راپورونه هم لرو د مشال تر څنګ وسی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو. د دې خبرونې ډومبی راپور ته په کوټه کې افغانستان کې میش د ناټو ځواکونو لپاره په مالوډونکو کنټینر وبرید شوه چې د پولیسو په وینا شاوخوا 13 ټانکر او کنټینر ویجاړی شوې دي. په دې اړه لکوټې د مشال خبريال خدای نور ناصر دا تفصیل راکوي.
د کوټې د غربي بای پاس د خروټاباد له خیزي څلورلارې سره څیرمه د ناټو د اکمالاتي کنټینر په ټرمینال برید شوی. د امنیتي چارواکو په وینا د پنځشنبې په شپه د 8 بجو په شاوخوا کې نامعلوم وسلوالو په دې ټرمینال برید وکړ او ورسره یې ولاړو ټانکرو او کنټینرو ته اور ورته کړ. په داسې حال کې چې په دې ټانکرو اور بل و، د دې سیمې یو اوسیدونکي له مشال سره په خبرو کې وویل
زما نوم محمد عثمان تاجک دی. زموږ کور چې دی دغه کنټینران چې اور اخستی دی د اویل ټانکرانو د دې د څنګه دی، او نو په دغه ځای کې چې الک رالی ماته دلته شاته لمبې لګیږي نظر اوته لمومې کتلې نو دلته د اویل کانټر د اویل ټانکران دي او د پټرول ډیزل مکس دي او دغه سي ټانکران هم ولاړ دي. د ګرد اور خاصې دي او د فایر برګیډ هم لچ ده بالکل په زیرو باندې دغه د ماکیټ اوره. تا اوس ولیدلې چې ما دا انټرویو تا ته د باره کې درکوله او زم ولاړه منډه مې کړه چې ډېر خطرناک ده ما کا اوس ولا او تام منډه کړله د خدای تعالی فضل وسو چې دا پېټرول په ما او تا رایله نسولې نو دا شاوخوا کورو الا به څه حالي ډېر په تکلیف باندې دي اگر د خلک ډېر پریشان دي سره زه د خدای روی د ګورنمنټ ته نسمه چې دې دې یو روکتام وکړي د دې یو لار جوړ
د دې ټرمینال څنګه ته یو شمیر دوکانونه او ګودامونه هم و چې د یو ګودام مالک بیا هم په همغه وخت کې مشال ته وویل
اجازه محمد زما دلته د ور وشاد زما ګودام دی دا زما سامان د پرې د کور په سامان دی اوس مې ګودام دی اوس د دې ور ولا وایسي فبر برګټ ګډیا نه دغه ولا چې اوس دی وبرغلی نه زما ګودام خیره بشول چې باج بور تکاش کی اوس دیم دغه ولا دی نو بس نه شایسته د ولې د کمزوري د سبا حکومت ټول څو کار دی لاس ولس دکان دی شاته ګودام دی کنه وشاد زما ګودام نه غټ ګودام کورونا ور په مال د پرې سامانونه پراته دي
محمد عثمان په خپل خبرو کې زیاته کړه د بریټ کوون کو په اړه بیل بیل خبرې کیږي او ټول خبرې بیا هم یاد تن داسې را سره شریک کړي
دلته مختلف خبرې کیږي څوک وایي چې یو سپین پراډوراله هغه ټکان وکړلې او څوک وایي چې په موټر سایکل باندې دوه کسان رااله د نن وتل ټکان یې وکړل بیا د باندې راوتل په ګیچم ټکان وکړل
په دې ټرمینال کې څه هم د جمرات په شپه د اتو بجو په شاوخوا برید وسو خو په دې ټانکرو اور د جمعې په سهار 9 بجې لا هم لګیده د همدې ټرمینال مالک نادر خان د برید په اړه له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
دلته ولاړې وي 28 ټانکري ولاړې وي او 14 کنټینري ولاړې تعداد دی یار شپږ یو دی او 2 بجې 28 ګاډي بس تور کالی جامو والا خلک رالو مولونه تړلې مشنه سره ولولې په دا سمج په کوټه پیر وکړو باید کرانه وته بس په ګاډیانو پیر ولګو بیا اول پسې ورواچو بس بلته وو موږ سره دوه پسې والاولو او هم دا ټیم کې مهم نه دي دلستي چیرې لاړو
بلې خواته د بلوچستان د کورنیو چارو سیکرتر نصیب الله بازایی د پیښې پر ځای خبریالانو ته وویل له 28 بیا تر 30 پورې ټانکري او کنټینري ویجاړې سوې دي
دا نیټو ټینکر دی تقریبا 28 یا 30 دا د شاوخوا سره یو خاص راکټ فایر شوی دی او هغه راکټ چې دی دا ډیمیج ظاهر دی دا انفلیمیبل دی آیلی انفلیمیبل
په افغانستان کې میشت د ناټو ځواکونو لپاره په دې اکمالاتي موټرو برید په داسې حال کې سوی چې پاکستان د ممندو پر پوځي پوستې د ناټو تر برید ورسته دا موټرې بند کړي او په بلوچستان صوبه کې یبې خواته هم دا کنټینري او ټانکري نه پریښودې خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
دا مشال رادیو دا
اوریدونکو د کوټې نور زو کراچۍ ته په دغه خار کې د سفورا چورنګي په سیمه کې د 14 ل د رینجرو د 14 ل عمله د رینجرو درې سرتیری وجل شوی او سلور نور جوبل شوی دی پولیس وای چې 14 د ریموت کنټرول په ذریعہ د چول شو 14 توکو ل وجرا مست شوی دا په دې حق له نور تفصيل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی راکوي
پولیس چارواکی وای پیخه نن د جمعې په سحر وختي هغه وخت مخې تراغله کله چې د رینجر سرتیرو گاډې د ګلستان جوهر په سیمه سفوره چورنګي سره نږدې د خپل معمول په پیرا ولاړو پولیس زیاتوي 14 د ریموت کنټرول په ذریعہ 14 توکو د 14 لکبل رامزده شوې ده کوم چې ورده مخه د پیخې په ځای کې ځای په ځای شوی ول د مشرقي کراچۍ د پولیسو مشر نعیم شیخ د پیخې په حق لا رسنیو ته داسې وویل
مٹی کے
ڈیر
میں اس کو چھپایا گیا تھا
بلاسٹ سے دیوائی 14 دن کی مواد خاور کے خخکڑے شوی وو د 14 نے مقصد ہم رینجر سرتیری پنخ کول وو د رینجرو پنخکڑے شوی گاڑے د 14 نے د زای څخه دیر شپنځه دیر شپټه لری ولاړ وو دا لوی 14 نو 14 دن کو تو کو سرا چری او بالبیرن هم کرول شوی چلوجی سرتیرو تا مرګ جوبلا اوختیدا د رینجر سرتیرو مشر بریگیډیر وسیم د پیښې په ځای کې خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د 14 ل عمله د رینجر ځواک درې سرتیری وجل شوی او څلور نور جوبل شوی دی د پیښې ل عمله جوبل شوی سرتیری د ملیر سیمچ روغتون ته رسول شوی دی د 14 سم د سروستو امنیتی ځواکونه د پیښې ځای ته رسیدلی او سیمه یې خپل ولخه کې اخیستې ده د یاد 14 په حق لا پلټون کو ادارو پلټنې شروع کړې دي د یادونې وړ ده چې دوه ورځې مخکې د محرم په 9 او 10 ورځ هم د کراچۍ په کاله پل سیمه کې ورته 14 شوې وې چې چاته یې ځانې زیان نه وړولې ظفر کریمی مشال رادیو کراچی
دا مشال ریڈیو دا اردن کو اردو اسلام آباد تھا پا اسلام آباد کی دا پاکستان دا پودی چاروا کی وائی چی دا مومند ایجنسی دا برید روست و راتلون کی دا دا کس محالاتون بچ کے دو دا پارا با پا پاک افغان پولا دا فضائی حفاظت یا ایئر ڈیفنس سسٹم لگوی دا خبر دا زیارت پا مخام دا دفاع دا پارا دا سینٹ قائم کمیٹی غنڈا کی اوکڑی شوا پا دیارا نور تفصیل دا اسلام آباد نا ریاض مساخر را کوی
د سینیټ د پاره د دفاع د قائمه کمیټې غونډه د زیارت په مخام اسلام آباد کې وشوه چې پکې د پوځي عملیاتو واکمن یا ډی جی ملټری اپریشن میجر جنرل اشفاق ندیم خبرونه ورکړه. د نوموړي وینا وا چې په مومندو ایجنسی کې په چیک پوسټونو حمله په غلطۍ سره نه بلکې لکسته شوې ده. اشفاق ندیم زیاته کړه چې راتلونکي کې د دا قسمه بریدونو مخنیوي د پاره به د پاکستان په لویدیځه پوله ایئر ډیفنس سیستم لګولی شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستانی پوځ یو اعلی چارواکي د دې پریکړې پخلی وکړو او د خپل نوم پټ ساتلو په شرط یې وې چې په دغه پریکړه کاروایی روانه ده او ډیر ژر به دا سیستم ولګول شي. نوموړي د هغه ځینو په ګوته کولو نه هم ډډه وکړه چې چرته به دا ایئر ډیفنس سیستم لګول شي او دا یې هم مونږ وی چې تر اوسه څومره کار شوی دی. ایئر ډیفنس سیستم سوی او د دې نه به پاکستان ته څه ګټه ورسي؟ په دې حق لراته د پاکستانی هوایي ځواکونو یو پخوانی افسر او د دفاعي چارو کارپوه کموډور جمال حسین وې.
دا خو ممکن نه ده چې موږ ټوله پوله کور کړو ځکه چې موږ سره دومره وسایل نشته. خو کوشش به دا وي چې کوم کوم ځای کې زموږ چیک پوسټونه دي هلته ایئر ډیفنس سیستم ولګو. خو د دې سره بیا دا هم ضروری ده چې دغه سیمو کې جنگي جازونه هم تیار ولاړ وي، نو دا هم زموږ د وسه بهر ده. بیا که د چیک پوسټونو ته لوی وسله ورکړی شي نو هغه هم ډیره خطرناکه خبره ده. خو د دې ټول عمل سره به یو کار وشي چې که ناټو وي یا امریکا وي یا که هر څوک وي، هغوی سره به دا سوچ وي چې د پاکستان تیاری پورا دے، نو دوی به په ډاډه زړه سره څه کاروایی نشي کولای ځکه چې هغوی ته به دا پته وي چې دوی سره میزایل دي، نو دوی به چری هم حمله نه کوي او دای فائدہ ده.
خپل خبرونه کې ڈی جی ملٹری آپریشنز دا هم وې چې د ناټو کاروایی 100 غنټه روانه وا او دوی پاکستانی مورچلونه او چیک پوسټونه په نخه کول. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال تر څنګ اوسې هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو
اوریدونکو هم په اسلام آباد کې پاتې کیږو. د یو بل رپورټ حال درکو. د روان کال د مئی په دویمه نیټه په ایبټ آباد ښار کې د اسامه بن لادن تر وژنې وروسته د یادې پیښې په اړه د جسټس ریټایرډ جاوید اقبال په مشرۍ کې د پلټنو لپاره کمیشن جوړ کړل شو. د تیر زیارت په ماښام د کمیشن د کارکردګۍ په حق لا جاوید اقبال خبري غونډې ته وینا وکړه او د کمیشن په پرمختګ په اړه یې معلومات له رسنیو سره شریک کړه چې تفصیل یې له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
د ایبټ آباد کمیشن مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال اسلام آباد کې پریس کانفرنس ته خپل خطاب کې ویلي دي چې کمیشن خپل کار په ښه شان ترسره کوي او هیڅ یو تن د کمیشن د وړاندې نه غټ او نه وړوکې، بلکې ټول یو شان دي او نه به د عہدو پر اساس چاته رعایت ورکولی شي. جاوید اقبال وویل چې د اسامه د کونډو په شمول د پلټنو لپاره د ګڼ شمېر خلکو بیانونه اخیستل شوي دي او دا سلسله لا روانه ده.
تمام پولیټیکل پارټیز پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے، وہ اس کے کو چیئرمین ہے، ہم نے ان کو لیٹر آریڈ ایڈریس کیا ہوا ہے.
منگ ټول سیاسی گندونا چپکے د پاکستان پیپلز پارٹی شریک چیئرمین هم شامل دے، منگ حغتا خطون لیگلی دی چې هغه دی د کمیشن اڑان دے راشی او د خپل سوالونو جوابونه دی ورکړي. صدر آصف علی زرداری تا خود صدر په حیثیت استثنا تر لاسه ده، ولې د شریک چیئرمین په حیث ورته کمیشن خط لیگلی دی.
یو تپوس په جواب کې نو موړی زیات کړه کمیشن ضروری وګڼي نو څوک هم را بللی شي.
اس وقت تک تقریبا 100 گواهان کے بیانات ہو چکے ہیں.
دا وخت تقریبا د سلو گواهانو بیانات مو کړی دي چې پکې سیاسي، فوزی او نور د هرې طبقې سره تړلي خلک دي او اوس څه خلک پاتې دي د چانه چې به بیانونه اخستې شي او د دینه علاوه د پارلمان غړي هم دي او دغه رنګ د میډیا کسانو ته مهم بلنه ورکړې ده او که چاته هم څه معلومات یې نو موږ ته یې راکړي چې دا رنګ کمیشن خپل کار په خشان تر سره کړي.
جسټس ریټایر جاوید اقبال وویل چې د اسامه د کور 15 وار جاج اخستې شوې دي او دې دوران دوی ته ځینې دړکې هم ورکړې شوې دي. خود وی بخپل کار سرته رسوي. کله چې مشال ریډیو د دې کمیشن او پریس کانفرنس په حق لا د تزیه نگار ریم الله یوسف زینا او پختل نو نوموړی وویل
نو خو دا خیال دی چې دا ایبټ آباد کمیشن چې کوم دی دوی خو مخکې نه هم
داسې بیانونه ورکړي وو جسټس جاوید اقبال چې دا خلک زمونږ سره تعاون نه کوي. نو زما دا فکر دی چې دوی په مخې ته ډېر رکاوټونه دي او بل اصلي خبرې ظاهرول هغه هم اسان کار نه دی، ځکه چې ډېر فوجه مند خو به یو نوی مشکل دا جوړېږي د پاکستان حکومت لپاره، پاکستان لپاره، نو ځکه دوی د احتیاط نه کار اخلي. زما خو ډېر صدین توقع نشته چې دوی به ساسې نوې خبرې به مخې ته راولي. دا به
د جاوید اقبال د بیان سره سم چې د کمیشن مکمل رپورٹ بعد تر دروانې میاشتې اخیره پورې سرتا ورسی او کمیشن به حکومت سفارش کوي چې دا رپورٹ دولس په وړاندې کې خو دې شي چې دا رنگ هر څه په ډاګه شي. سیراز ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو یو بل رپورټ هم پام را ګرځوم. د پاکستان د پارلیمان د قومي سلامتي کمیټه د دغه هیواد د حکومت څخه غوښتي چې د پاکستان لخوا د امریکا او ناتو سره د همکارۍ په لړ کې شوي ټولې تحریري او زبانی لوزنامې او هر قسم ژمنې د پټاګه کړې شي چې دا رنګ د بهرنۍ پالیسۍ بیا کتنه وشي. په دې اړه نور تفصیل د اسرار عالم په دې سړینیز رپورټ کې اورو.
پاکستان د امریکا سره په تیر وختونو کې داسې څه لوزنامې کړي چې په تحریري او زبانی شکل کې شوي وي او د دغه هیواد د ولسنا پټې دي. کله چې مشالډو دا پښتنه د پخوانی فوجي ډیکټیټر پرویز مشرف په وخت کې د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر افتاب شیرپاو په وړاندې کې خو دا نه غوویل
وړه د لوزنامې او شوه مې په داسې وخت هغه وخت کې شوه چې هغه وخت کې مشرف سره سیاسي غنو دا خو د 9/11 نه پس شوه. هغه وخت کې دا مشرف چې دی هغه پاره کې دا شنو مې هغه سره الیکشن نو کړي چې سیاسي غنو هغه نه پسند کو شوی ناغه با هغه گورنمنٹ یا داغه منسٹر او داغه په درمیان شوی کو منسٹری اف ډیفنس یا کو نور سی هغه سره شوی نماز ته زما علم نشته.
خو په پیښور کې د دفاعي چارو کارپو او د پوس په خوانه بریګیډیر سادوی د پرویز مشرف په وخت کې د امریکا سره یو شمیر لوزنامې شوی وي چې د پاکستان ولستری نه خبره وو
تر څو پر دې رښتیاني والے او همداسې خام ته درو وي چې سم عادي شوی دی. د شمسی بارا کې خو پرویز مشرف بیان په دغه باندې ریکارډ باندې چاغه وي چې ما زبانی ورکړې دی والا نو دا خو سره د ذاتی دغه نو د پراپرټی نه واچ دا سه بغیر دغه نام یو زبانی دغه باندې حکم باندې هغه امریکایي ته چې کوم دی نو ورکړې شو. اوس امریکا چې هغه دنه څه کوي یا څه نه کوي او کوم خالي کوي او کوم نه خالي کوي دا خو باید څنګه لوزنامه نشته نو بیا هغه بس هغه سره خبرې ترې وکړي. زما په خیال باندې سنه څو خو امریکایي سره شته چې دا په وجه باندې دا دی سي اي دمر کسان دلته په پاکستان کې راغلي ویزه او مې راشه وې دا سي هغه فوجیان راغلي دي دا سي د پاکستان د پاسا فوجي جهازونه تیرې دل چې کوم دی دا لوزنامه مشه دا وسره چې کوم وسد په دزمکه په لار باندې کراچۍ نه تر د افغانستان پورې غرم شوی دی د ټولو باندې چې کوم دی نو حکومت لپاره کار چې روزي او رښتیا وي چې کوم زبانی وي کوم تحریری وي او دا غیر تاسو جایزه اخلي نه بس جایزه وي دا غیر د پارلمان نه دا غیر توصیق کول پکار دی.
د پاکستان د پارلمان د قومي سلامتي کمیټې د دغه هیواد د حکومت څخه غوښتي چې د امریکا او ناتو سره کوم زبانی او تحریری لوزنامې شوي هغه دی راوړل شي چې د بهرنۍ پالیسۍ بیا کتنه وشي. آیا دا کمیټې به خپل کار سرته ورسوي کنه؟ د دې پوښتنې په جواب کې د یاد شوي کمیټې یو غړي افراسیاب خټک مشالې دوته ویل
چې کومې معاهدې یا لوزنامې یا مفاهیمونه لیکلی یا زبانی چې دی جمهور مشرف او پښو نو هغه وخت چې جمهوریت بلکې نو په هغه دغه معاهده یا مفاهیمونه چې هغه دی پارلیمان دی نظر نه بهر یا پټ پاتې شو ولس په دې باندې هیڅ نظر نو او ولس په اعتماد کې نو غوښتل شوی. نو موږ غواړو چې ځان پوه کړو چې دا پالیسی څه وی او بیا چې کوم اوس جمهوری حکومت ته هغه د خلکو د خواهشاتو پرانا کې د پاکستان د ولس د ګټو پرانا کې ځنې فیصله کوي او هغه د پرانا مخې چې فیصله کوي باید پوه شو چې پخوانی سیستم څو نو په دې وجه دا کار شروع شوی دی انشاءالله عملي کیږي.
د پاکستان د پارلیمان د قومي سلامتي کمیټې غړي افراسیاب خټک وایي په کار ده چې دوی د امریکا او ناتو په اړه داسې یو تګلارې جوړ کړي چې د دواړو هیوادونو په ګټه وي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 1420
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2013 14500 او 15,000 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
اوزن کوستا سپام یو بل راپور تر اگرځوم د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري دوبای ته د علاج د فارات لو نه پس په میډیا کې داسې کیسه راپورونه را دي چې ګوندې دی به د واکل لري شي. بلخوا امریکا او د پاکستان مسلم لیگ نواز شریف مشر نواز شریف هم یو وار بیا ویل دي چې پاکستان کې د مارشل لا یا د کودتا د پوزي کودتا سه امکان نشته. پښتنه دارا ولړیږي چې دا افغانې سوخ خوروي او په دې د دې پشا سه عملونه دي. اورود عبدالحی کاکړ دا رپورٹ.
په پاکستان کې د آصف علي زرداري له واکه د لړ کې دوه افغانانو نه یوازې په هیواد کې دننه بلکې د نړۍ نور هیوادونو په تیر بیا امریکا هم اندېښمنه کړي. که څه امریکا دا یوازې او یوازې افابللې خپلبته د افغانانو دوی خبرګون ته اړ کړل. په اسلام آباد کې د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانی د اکسپرس ټریبیون مشر زیاودین د پاکستان پر جاسوسي اداره آی اس آی تور لګوي چې د دې افغانانو شاته لاس لري.
جی دیکھیے بات یہ کہ میں یہاں پر 30 سال سے میں اسلام آباد میں اس کی رپورٹنگ کر رہا ہوں.
زما دل تب اسلام آباد کی شاہ خواہ دیر شکال کی گچ صحافت کام او مالی دلی جدل ہر سے ممکن دی. کله چې دی حکومت لری کول غواړي نو هفته نیما یا میاشت یو نیم د هغه پر ضد افغانی شروع کړي چې بس نور نو دا حکومت روان دی. نو د دې لپاره هغه میډیا استعمالوي د خلکو د میډیا خلکو ته لاسرسي ژر کیږي ځکه مونږ ته خو وحی ناراضي بلکې ذرایع یا سرچینه استعمالو. نو کله خبر سرچینه اغه وی چې استعمالول غواړي نو نور څه پکې وایي. په مونږ کې ځنه داسې هم شته چې په خپل خوخه د اغې لپاره کار کوي. ځنه بیا دی په میډیا کې برتی کړی دی. د میډیا ځنه ادارې دی خپل چلوي او پیسې ورکوي دا هر څه استعمالوي. بیا هفته لس ورځې او میاشت دا افغانی خوروي چې دا رنګ خلک په ذهني توګه تیار شي چې حکومت بسلون کې دی. د بټو بے نظیری او نواز شریف د حکومتونو د لمین زوړو لمخه هم داسې افغانی خوري کړی وي. په دې دوران کې دی ورسره ورسره بیا د کرپشن په نوم حکومت بدنامه کول هم شروع کړی
او اسی دوران یې بدنام بھی کرتے ہیں یہ سیویلین گورنمنٹ کو بڑا کہ بھی کرپٹ ہے.
کچم د افغانو د خرولو شاته د ای اس ای د لاس تور لودلو خبره د ضیاء الدین شخصی نظر دی خو خپل د واکمن غوند په ګډون هیڅ چاپشکاره په جاسوسي اداره په رسمي توګه تور نه دی لګولی. که افغانی یو طرف ته کو نو پښتنه داده چې آیا واکمن غوند پرشتیا هم له داسې ستونزو سر مخامخ دی چې هغه د داسې افغانو اهمیت نور هم زیاتوي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو خبريال اعجاز مهر کڅم د حکومت تلل افوا بولی خو منی چې حکومت پر یو وخت له یو شمیر لوی ستونزو سر مخامخ دی.
اوس می عالمی دباو بھی ہے
نړیوال فشار هم دی لکه چې ولی دل شول د ناتو تر برید وروسته لبون کانفرنس بایکاټ وکړل شو. د ناتو سپلای بند کړل شوې ده. د شمسی پوزي اډې د خالی کول ویل شوې دي. د دې ترڅنګ په هیواد کې د نن هم حکومت د مختلفو حلقو لخوا له فشار سره مخامخ دي چې پکې سکیورټي اسټابلیشمنت میډیا او عدلیه هم شامل ده او خپل په واکمن ګوند پیپلز پارټي کې د نن چې کوم تضادات دي د هغو له وجې هم حکومت له دباو سره مخامخ دي.
تر اوسه پورې زیاتره ګوندونه د حکومت د تلو پر افغانو خاموش دي. داسې ویره کېده که داسې حالات د پاکستان فوج پیدا کول هم غواړي نو د دې لپاره کېدای شي د پاکستان د حزب اختلاف ګوند مسلم لیگ نون غاړه کشي. خو د دې ګوند مشر نواز شریف دا څرګندونه چې پاکستان د افغانو کور دی او هیواد نور د مارشال لا توان نه لري د ممکنه سیاسي بدلون پر هیلو اوبه واړولې. اعجاز مهر وایي د نواز شریف بیان د آصف علي زرداري حکومت ته یو نوې ساه ورکړې ده.
کیونکہ سپریم کورٹ اتنا ہائی مورل پچ پہ کھڑی ہے کہ کوئی بھی غیر آئینی اقدام کے وہ حق میں نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب
دا وقت سپریم کورٹ ہم پردا سے اخلاقی مقام ولاڑ دے چھ دہیس ڈول غیر آئینی اقدام پہ حق کے نہ دے اور چیف جسٹس سوچو زلا پخکارا دا خبر ہم کڑے دا. نو د سکیورټي اسټابلیشمنت په مخ کې لوی رکاوټ دا دی چې څنګه داسې لار خپل کړی او د وسنی حکومت یو داسې نیم البدل مخې تراوړي چې هغه نړیوالو ته هم او د هیواد دننه هم د منلو وړ وي. کدا سي نوي نو کسبا نواز شریف او پیپلز پارټي په ګډه د هغه نظام پر ضد سیاسي مبارزه کوي نو بیا د دوی راوړل شوی نظام به پایدار نه وي. نو ځکه د واک سرچینې د ملک اقتصادي حالات او نور ستونزو ته په پام سره څه فیصله نشي کولای نو دا هم د وسنی حکومت په ګټه تمامېږي.
تو اس لیے بھی ایک گورنمنٹ کو ایک ایج ہے اس لحاظ سے
دی ایکسپریس ٹریبیون مشر ضیاءالدین وائی د آصف علی زرداری په واک کې له راتلو سره سم د پاکستان د واک سرچینې پریشان دي او اوس چې د هغه د واک وروستی کال په پیلېدو دی د هغو پریشانی نور هم مخ په زیاتېدو ده او افغانۍ د دې پریشانی یو ډول څرګندونه کوي.
اوریدونکو درنګ سات کې به په پښتونخوا کې پینځه نیمه بجې شي او تاسو به هم په تمایز زه هم په تمایم بشیر ګواخ سټوډیو ته راغلی دی چې د خبرونو لنډیز ته وره.
په کوټه کې د ناتو لپاره تیر لرونکي شاوخوا ډیر ټینکرونه سوزول شوې دي او د افغانستان او پاکستان د تجارتي تړون تر مخه سامان وړونکي سلويخ ټرکونه هم ودرول شوې دي. چارواکي وایي چې د لنډې کوتل لری پرتې سیمې لوی شلمات څخه نڅرګند وسول او دوه لسولسي وګړي تښتولې دي. د امریکا د نړیوالې پرمختیا ادارې لخوا له قبایلو څخه د جګړو له امله د بیکورشو خلکو سره 80 کروڑ روپۍ مرسته شوې ده. په کراچۍ کې په سړک کې د ښخ شوي یو مین په 14 کې د رینجر ځواکونو 3 عسکر وژل شوي او 4 زخمیان دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ایران د ټیمي وسلې د مخنیوي لپاره پر ټولو لارو چارو فکر کوي او د روس ولسمشر وایي امریکا یې په هیواد کې د نوموړي خلاف د روانو احتجاجونو تر شا ولاړه ده خو امریکا وایي د روس د خلکو د حقونو ملاتړ کوي.
اوریدونکو د مهمو خبرونو سرټی کې مو د بشیر ګواخ نو اوریدو. اوس ورزو پاکستان ته د پاکستان د کورونو مطبوعاتو په اداریو کې سراغلی دی په دغه کو د زنو اداریو ټکی سراج زهیر راغون کړی دی راځي چورته وکړو.
نن اکثر ورسپانو خپل ادارې د صدر آصف علي زرداری په ناروغي باندې لیکلي دي. جنگ ورسپانو خپل ادارې لیکي چې د پاکستان د صدر آصف علي زرداری دوبۍ ته تګ او د هغې د ناروغي په حق له دیوان صدر د وزیر اعظم هاوس او د ځینې وزیرانو لخوا داسې متضاد بیانونه مخې ته راغلي دي چې کام یې د شک د کیفیت سره مخ کړی دی. ادارې لیکي چې دا د نن نه دي بلکې د شپږو لسیزو راهیسې سیاسي او غیر سیاسي حکمرانان دا کام د رښتیاونه نه دي خبر کړی چې له کبله د باید اعتمادي بحران را پیدا شوی دی. ادارې لیکي چې اکثر داسي افغانان هم راشي چې د هغه خبرې هیڅ وجود نه وي. خو د صدر آصف علي زرداری دا معاملې ځکه مخه تراغله چې د تګ نه وړاندې دا اعلان شوی و چې صدر به پارلمان ته خطاب کوي او بیا د ایوان صدر لخوا داسي بیانونه راغله چې صدر د معمول چې قبل لا تللی دی نو چې د معمول چې کپو نو بیا ولې د خطاب اعلان کېدو. ادارې اخیری کې لیکي چې اولس ته د اختیار او ویل شي ځکه چې دا د دوی حق دی دا رنګ به دولت اعتماد بحال شي. نو غره به دا وي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په خپل اولس ته هر سنه خبر کړي. ایکسپریس ورځپاڼه هم دا موضوع راغستې ده او لیکي چې صدر آصف علي زرداری د معمولي زړه دورې وروسته د دوبۍ په یو هسپتال کې داخل کړی شوی دی او دا ویل کېږي چې اوس ورځې به په هسپتال کې وي. ادارې لیکي چې د صدر د روانېدو سره سم ملکي افغاني روشوی دی. ادارې مخکې لیکي چې کایو خا د افغان بازار ګرم دین او بل خو د اپوزیشن لوا هیڅ قسمه منفي بیان مخې ته نه دی راغلي کوم چې دستاینه وړ دی. ادارې اخر کې لیکي چې هله د چیراتونکو سوروزو کې به حالت خشي او موږ دعا کوو چې الله تعالی دې صدر پاکستان ته زر تر زر کامل صحت ورکړي چې خپل ملک تراشي او خپل چوکۍ تر لاسه کړي. ورسپانه مشرق په ادارې کې لیکي چې پی آی ای خیبر پښتونخوا کې په نامنل سندونو باندې ترقی تر لاسه کوونکو افسرانو تفصيلات یو واری بیا راغوښتي دي. ورسپانه لیکي چې مخکې هم پی آی ای دادا کیس مخال کو تفصيلات غوښتي وو خو تر اوسه دا هوی په ضد هیڅ کاروایی نه ده شوې. ادارې لیکي چې پی آی ای نه پکار دي چې دا معاملې په سنجیدګۍ سره ختم کړي. مطبوعاتو کې بیا بیا دا خبرونه راتلل د محکمې لپاره څخه خبره نه ده. ورسپانه لیکي چې پی آی ای لپاره زموږ تجویز دی چې ټول جالي افسرانو خلاف دي بغیر د سفر کا په یو ځای کاروایی وکړي شي او خبر داوي چې ټول عملې د تعلیمي سندونو تصدیق وکړي نو راتلونکو کې به دا کیسه ما واقعیات مخې ته ناراضي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ټایم مجله لیکي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د متحده عرب امارات په یو روغتون کې د زړه د ورپیش ناروغي لامل داخل دي. د ولسمشر نږدې کسانو ټایم مجلې ته ویلي چې کله نوموړی د ګل پورز ناروغ سو نو کورنۍ ټینګار وکړي چې له هیواد د باندې دي د درملنه وسی ځکه چې په هیواد کې سیاسي حالات د نوموړی د پریشانی وړ ګرځېدلای سوای. د زرداری تک په داسې وخت کې رامنځته کیږي چې د نوموړی ولسی حکومت په یو وخت کې له یو شمیر مخالفتونو سره مخ دی. مجله لیکي حکومت تر اوسه لا په امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر حسین اکانی سره په تورن ډول د تړلسیوي خط په اړه په خبرونو کې دی چې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر ته د دې لپاره لیکل شوی وو چې د پاکستان ولسی حکومت ته دی د پوز په پرتله لومړیتوب ورکړي. بلخوا په همدغه ورځ شپو کې پاکستان یو وار بیا هغه وخت له یو بل بحران سره مخامخ شو کله چې د ناتو لخوا په بمباری کې د دې هیواد 24 سرتیری ووژل شول. دوبۍ ته د زرداری سفر په داسې حال کې په هیواد کې ګنګوسې راولاړې کړي کله چې د ولسمشر ویاند بیان جاری کړي چې ولسمشر د معمول او وار لمخه لا د ترتیب سوي طبي کتنې په مخه له هیواد د باندې تللې دي. بلخوا یوراشیا به پانی په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو ته د سامان وړلو لپاره د منځنۍ آسیا د لارې په استعمال یو مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلي د پاکستان لخوا د سامان وړلو د لارې تر بندېدو وروسته اوس د شمالي لارو پر جال فشار زیات شوی چې په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو لپاره تیل او نور سامان ورسوي. تمه څرګندېږي چې د شمالي لارو د جال لخوا به اضافي سامان د ریل پر پټري راوړل کیږي چې له لټویا څخه تر کزاکستان او له ازبکستان څخه بیا تر روس پورې غځول شوی ده. خو د پاکستان او افغانستان د پولي تر بندېدو وروسته به له امریکا او ناتو څخه ډېری اونۍ وخت واخلي چې دوی د سامان لپاره بل لار سنجوي. د خیبر درې لارې د پاکستانی لارې بندېدل به هغو کاروباري سامان وړونکو ته ګټه ورسوي چې د شمالي لارو جال استعمالوي. یو امریکایي چارواکی وایي چې دا څرګنده ده چې اړیکې کومې خواته روانې دي. دا به اوس ګرانوي چې یوه بله لویه ستونزه دې ډېر ژر هواره کړل سي. زموږ تګلاره دا ده چې ژر تر ژره د سامان وړلو لپاره یوه بله لاره پیدا کړو. خو پوښتنه دا پیدا کیږي چې آیا د شمالي لارو جال به په هغه څه وتوانېږي کوم څه چې به د پاکستان لخوا کېدل. موږ د شمالي لارو غوره جال لرو خو د منځنۍ آسیا سړکونه ډېر ښه نه دي. نوموړي پر مخ وویل د شمالي لارو د جال د ریل پټري به د اضافي سامان لپاره په کار راوستل کیږي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 1420
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15000 کیلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
ورته د خبرونه بل یو راپور تا رائټر خبري ایجنس په خپل یو مقاله کې لیکي چې د امریکا سره مخ په خرابېدو اړیکی او په پاکستان د نن سیاسي غیر یقیني توبه د ترهګې پر ضد روانه جګړه کې د پاکستان شمنه ته سخت زیان ورسوي. د دې مقاله نور مهم ټکي درته زه دروم. رائټر خبري ایجنس په خپل یو مقاله کې لیکي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې د 1300 کلونو په پرتله د نومبر د 16 نیټې د هغه پیښې راهسي چې د مومندو د قبایلي سیمې په سلاله کې شوې و چې پکې د ناتو هلیکاپټرو د پاکستان په یو پوزي پوستا بریت کړی و چې پکې سلیریش پاکستانی پوزیان وجلې شوې ول ډېری زیاتې خرابې شوې دي. رائټر وایي چې دا اړیکې خو هسې هم خرابې وي او ځکه چې کله د روان کال د سپتمبر په میاشت کې د امریکا سینټ ته د گواهی پر مهال د امریکا د ګډو ځواکونو مشر اډمیرل مایک ملل کله وویل چې د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې ISI د حقانی شبکې سره اړیکې دي او ISI دغه شبکه په افغانستان کې په امریکایي اهدافو باندې د بریدونو لپاره پملا ټپوي. خو د مومندو دغه پیښې ټول پاکستان راپارولې ده او اسلام آباد د امریکا هغه داوا هم رد کړې ده چې ګوندې دغه برید د غلطه نه شوی وو او د دې پر دې عمل کې امریکا نه غوښتنه کړې ده چې هغه هوایي اډه چې امریکا یې د بی پیلټ الوتکو لپاره کاروي او د پاکستان په غربي پوله د ترهګرو په پټځایونو بریدونه کوي نه خپل کسان اوباسي. دې سره سره پاکستان په افغانستان کې میشتو د ناتو ځواکونو لپاره د رسد لارې هم تړلې او د جرمني په بون خار کې په نړیوال کانفرنس کې هم برخه وانخسته. رائټر خبري ایجنسی مخکې زیاتوي چې د دسمبر په 16 نیټه د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری دوبۍ ته د علاج لپاره تګ او بیا هغه ګنګوسو چې ولسمشر استعفا ورکوي په پاکستان کې په سیاسي غیر یقیني صورتحال کې نور هم زیاتوالی راوسته دي. رائټر لیکي چې د پاکستان د نن سیاسي غیر یقیني توپ او د امریکا سره مخ په خرابېدو اړیکو په پاکستان کې د نن غیر ملکی سرمایه کارۍ لپاره وضع ډیره خراب کړی ده او دغه غیر یقیني صورتحال بیا د ترهګرۍ په ضد روانه جګړه کې د پاکستان شمنې نور هم اغیزمنې کړې دي ځکه چې د امریکا کانګرس ورځ پاکستان ته د پوزي مرستو په مت کې د 800 میلیونو ډالرو امداد هم ځنډولې ده. رایټر مخکې زیاتوي چې په افغانستان کې میشتو د ناټو ځواکونو لخوا په پاکستان د مومند غوندې یو بل برید به د امریکا او پاکستان ترمنځ د ملګرتیا مزه بالکل وشلوي او دا بلتون به په افغانستان کې روانه جګړه د ګواښ سره مخامخ کړي.
پختو وای مشال ریډیو اور
ملګرو کو پختو لوستلای شي نو د مشال ریډیو ویب سایت ته ورشي او مشال ریډیو ډاٹ کام کې تاسو دا ټول راپورونه لوستلای هم شي او اوریدلای هم. ورجو یو بل نړیواله موضوع ته ایسوسییټډ خبر ایجنسی لیکي د برتانیې قومي سلامتیا شورا په افغانستان هلمند ولایت کې پر ځای شوی د نهنی مزرو ځواکونو د وستلو او د 2014 کال لوستو د هیواد سره د مرستو په اړه روانه ونې غونډه کوي. نور تفصیل د ګلای ازناورو.
د برتانی قومي سلامتي شورا به د افغانستان نه د خپل ځواکونو د وستلو پاړه را روانونه غونډه کوي. اي پي خبري ایجنسی لیکي د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د دفتر نجاري شوی بیان کې ویلي شوی چې را روانونه به د افغانستان هلمند ولایت کې پرځای شوی 9500 ځواکونو پاړه خبري تری وشي. ګارډین روزپانه لیکي د ځواکونو د وستلو پاړه یو تجویز ده هم دي چې تر 2013 کال پورې به 4000 ځواکونه د افغانستان څخه وستل شي. د دې نوړاندې ډیوډ کیمرون د 2012 کال اخیر پورې د 1500 ځواکونو د وستلو تصدیق کړی وو او تر 2016 کال پورې به ټول جنگي ځواکونه د دې هیواد نه وباسي. اي پي خبري ایجنس د برتانی امنیتي ادارې یو ناسرګنده ویاندې حواله ورکړي چې د دوی په وینا د قومي سلامتیا شورا به په افغانستان کې تر 2016 کال نه وړاندې او د دې وروسته د حکومت نظر ګوري. ویاندې وایي د افغانستان د پرمختیا او امدادي کارونو په اړه به هم خبرې تری وشي. ویاندې زیاتوي چې نړیواله رورولې به افغانستان سره د 2016 کال وروسته هم مرستې جاري ساتي چې د هیواد سلامتیا، امنیت او خوشحالي پر ځای وساتي. اي پي خبري ایجنس لیکي د دې وړاندې د دفاع وزارت په افغانستان کې د یو برتانی سرتیری د وژل کېدو تصدیق کړی وو. وزارت وایي د فوجیانو د انجینیرینګ سانګې سرتیری تیرونی د افغانستان هلمند ولایت نهر سراج ولسوالۍ کې د سړک غاړې په بم چاودنه کې ژوبل شوی وو. لیفټنټ کرنل ګورډن مکینزی وای ژوبل شوی سرتیری د لومړی طبي امداد وروسته برمنګم روغتون ته وړل شوی وو چرته چې سا ورکړه. ای پی خبري ایجنسی کې د 2001 کال راهیسی په افغانستان کې د برتانی 301 نوي سرتیری وژل شوی دی.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی د ورځې 19 پروګرامونه
دا باختر ستوري
په پاوکم یو لسبجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
د لوبو نړۍ
په پاوکم دو بجو
د مشال ترنا لاندې
په او منټه د پاسا دو بجو
د مشال فنو
په اتیویش منټه کم دریو بجو
کیک دی کیک دی
په اتیویش منټه کم سلورو بجو
اقتصادي نړۍ
په پاوکم سلورو بجو
نوی خیالونه نوی سازونه
په اتیویش منټه کم پنځو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بشری حقوقو نړیواله ورځ به سبا لنډل کیږي. د پاکستان د بشری حقوقو د اداره وای دوی له یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي او په خاصه توګه قبایلی سیمو کې دوی په آزاد توګه کار نشي کولای. زموږ همکار ګلیاس په قبایلی سیمو کې د بشری حقوقو کارکونکو ته ورپېخ مشکلاتو په اړه سیډونکو او کارکونکو سره خبرې کړي او دا رپورټ برابر کړي.
په داسې حال کې چې د بشري حقوقو نړیواله ورځ د دسمبر په 10 نیټه نمانځل کیږي، یو ورځ وړاندې قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې د بشري حقوقو کارکونکو زرتیف افریدی وسلوالو وژلو. د بشري حقوقو ادارې هم وایي چې په قبایلی سیمو کې د دوی کارکونکو له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي. دا وخت د بشري حقوقو مختلف ادارې په دې علاقو کې کار کوي. په اسلام آباد کې د خوځو د حقوقو ادارې اورت فاونډیشن لپاره کارکونکو آسم ملک مشال ریډیو ته وویل پخوا د دې سیمو کې د اف سی آر قانون باوجود هم خلکو ته د جرګو د لارې حقوق میلاویدل.
ګوره پخوا خو دې کې دا و چې پخوا کې هلته کې کم از کم که څو نظام موجود و په هغه نظام کې دا رئیس کم د ملکي سیستم و ملکي سیستم کې سم شرعي کې شرعي هلته کې درلله د خلکو چې کم و په مکمل سطح باندې یک صحیح شو د موجود دې نه چې اف سی آر قانون موجود و خو دلته کې د قبایلو خپل یو رسم و رواج او خپل روایات په هغه کې دا و چې خلکو ته کم از کم په صحت پر په مکمل سطح باندې او په خپل ځان دې یو مخ پر تک کول شو او وی دی وجنا خلق ته فواید سن صحت پر حاصل
په پاکستان کې د بشری حقوقو تنظیم مشر کامران عارف وای د بشری حقوقو خوندي ساتلو لپاره په قبایلی سیمو کې امن ضروری دی
ګورې جی غي د پاره خو کار ډېر زیات ګران شوی دی ځکه چې په خوا الته کې امن او اوس تکي تاسو په خپل وګورئ الته امن نشته زمونږ چې کوم د انساني حقوقو د غړي کارکونان دی او مغه نشانه کیږي د دې له سره الته کې که تاسو وګورئ نو تیر درې څلور کاله کې حالات بشری حقوقو د خلکو د اوسېدو انتهایی خراب شوی دی قبایلی علاقو
په اسلام آباد کې د بشری حقوقو کارکونکي او سیلنکار ایمل خټک مشال لري ته ویل په ټول پاکستان او په خاصه توګه قبایلی سیمو کې د بشری حقوقو کارکونکو ډیر زیات ستونزې سره مخامخ دي او د تحفظ لپاره څه ګامونه نه پورته کیږي د بشری حقوقو د کارکونکو د ستونزو په اړه ایمل خټک مشال لري ته ویل
پاکستان د بنیادی قوانینو تل نه دی رایج او په قبایلی علاقو کې چې دنو ځانګړي چې دنو قوانین دي چې هغه هغه کې د عام وګړي لپاره چې د سیاسي یا سماجی یا انساني حقوق هغه مرګ دي اصل څومره چې د پاکستان په نورو کې نو په دې وجه هغه دې ډېر غټ مشکل سره مخامخ دي دویم غټ مشکل دا دی مصالح ګروپونه چې دي مصالحات کې د پسند دي نو دې زیات زور چې دین په قبایلی علاقو کې دي یو طرف ته دغه ګروپونه دي بل طرف ته چې دین دولتي ارګانونه دي که هغه یو داسې د حق خبره کوي چې هغه باندې ډوړه خپ کې دي شي
د بشری حقوقو تنظیم مشر کامران عارف د بشری حقوقو د اهمیت پاړه مشال ریډیو سره خپل نظر صدا سي شریک کړو
بشری حقوقو خو چې باقي ځایونو کې سم راځي ته دومره قبایلی علاقو کې نه الته کې دی وخت کې چې کوم حکومت جورسډیکشن وای لکه چې راز پر راز کمیږي تاسو ته خپته نه چې بشری حقوق چی کنه د دې تحفظ او داخل کو ته فراهم کول د حکومت کار دی څنګه د حکومت الته کې دومره عمل درآمد نشته د الته د بشری حقوقو حالات راز پر راز خراب دي
بیا ایمل خټکوم په دې خبره زور راوړي چې د قبایلی سیمو لپاره بشری حقوق ډیر زیات ضروری دي
په قبایلی علاقو کې یو خدای چې ډیر زیات ضرورت دی د انساني حقوق حواله سره د کار دغه خبره دا ده چې په داسې علاقو کې د دې کارونو امپیکټ ځکه سوای چې التلوګه زیات ده ان تکند زیات ده داسې قسمه کارونو لپاره یا داسې قسمه خبرو لپاره چې ګل ته خلک د یو ناوړه سیستم باندې ځوان کوي چې پای کې خلکو ته د غي بشري حقوق انساني حقوق او نور سیاسي اجتماعي قانوني حقوق نه زیات دي دلته د دې کارونو ډیر زیات ضرورت دی
قسم د پاکستان حکومت وخت په وخت په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو خبرې کوي او په دې رستیو کې یو شمیر داسې ګامونه هم پورته کړی شوي چې دغلته د انګریز د وخت قانون اف سی آر کې اصلاحات راولي خو د بشري حقوقو زیاتره کارکونکي په دې اندي لسو په دغه سیمو کې امنیت نه وي پردې شوي له هغه وخت دغلته د بشري حقوقو په پوره توګه یقیني کول ګران دي
اوریدونکو د بشری حقوقو په دې موضوع کې پاتې کیږو د پاکستان له قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو وکیلانو په سپریم کورټ کې د آئین د دفاع 208 ختم په ضد کیس داخل کړی دی د وکیلانو په وینا د آئین دا ماده د قبایلی سیمو خلک له بنیادي انساني حقوقو څخه محروم کړی دي دوی په دې ماده کې د ترمیم یا بیا د پوره کولو غوښتنه کوي په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه غلام غوث را کوي
د پیښور های کورټ د قبایلی سیمو وکیلانو په سپریم کورټ کې د پاکستان د آئین آرټیکل 208 ختم په ضد یو پیټیشن داخل کړی دی چې پکې د سپریم کورټ نه په دې آرټیکل کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې شوې ده او د قبایلی سیمو د وکیلانو په وینا د پاکستان د آئین د دې آرټیکل له وجې د قبایلی سیمو ولس بنیادی بشري ازادیانو ته لاسرسي نه لري په دې لړ کې په پیښور های کورټ کې د قبایلی سیمو د وکیلانو د ټولنې چیرمن کریم محسود مشال ریډیو ته وویل
آرټیکل 247 داسې بندې زونه لګولې دي چې قبایلو ته د مجلس شورا د پارلیمنت د سینټ د سپریم کورټ اف پاکستان او د هیڅ های کورټ دایره اختیار یې الته ایکسټند کړی نه د بندیزونه پکښه لګولې دي اوس مونږ قبایلی وکیلان د هر ایجنسی نه یو یو کس دوه دوه رمخ کې شوی او مونږ یو پټیشن داخل کړای دی د سپریم کورټ اف پاکستان کې مونږ دا خبره غواړو چې دا آئین چې کوم دی په دې کې دا آرټیکل داسې آرټیکل دی 247 چې دا د آئینی هغه شکونه چې کوم بنیادی حقوقونه دي په هغه باندې بندیز لگاولای دی لہذا دا آرٹیکل کښې دا امینډمنٹ وشي یا دا د سره ختم شي د آئین نه
د پیښور های کورټ د وکیلانو ټولنه فاټا لایر فورم په دې نظر دی چې د قبایلی سیمو په اړه کوم اصلاحات حکومت کړی هم دی په هغه اصلاحات هم د قبایلی سیمو پولیټیکل انتظامیه عمل نه کوي په دې لړ کې د فاټا لایر فورم یو ایگزیکټیو ممبر حبیب الرحمن افریدی مشال ریډیو ته ویل
فلان کې او چې کوم دغه کوم ترامیم وشو ایون په دغه ترامیم باندې د باندې کوم دی هیڅ عمل درآمد نه شو په دغه کوم دی پړمبي ځل باندې حکومت کوم دی په دې اف سی آر کې ضمانت لپاره کوم دی یو شک ورکړی دی په هغه کې هر یو ملزم چې خپل ضمانت لپاره درخواست ورکولی شي حالانکه ما خپل کوم دی څو ضمانت درخواستونه ما داخل کړی دي او په هغه باندې کوم دی هیڅ قسمه داسې عمل درآمد نه کیږي په سوونه کسان چې کوم دی پکې پراته دي او ملزم چې هغه کوم دی هغه کینه پولیټیکلی پرېږدي نه
د فاتا لایر فورم د مشر کریم محسود نمی شکل پختنه وکړه چې دوی خو په سپریم کورټ کې د پاکستان د آئین د آرټیکل 208 په ضد پیټیشن داخل کړی دی ولې بلې خوا ته حکومت په قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یو نوی قانون اکشن ان ایډ اپ سیول پاور ریګولیشن جوړ کړی دی کوم چې د اف سی آر نوم سخت قانون ګڼل کیږي نو په جواب کې هغه وویل چې فاتا لایر فورم د دې قانون په ضد هم هلې ځلې پیل کړي دي
سیول پاور ریګولیشن 2011 چې هغه یو داسې اکټ دی چې اول خو زمونږ د کانسټیټیوشن اف پاکستان چې کوم شیکونه دي هغه سره متصادم دی بل دا داسې دی چې زمونږ عام جرنل لا چکما دا چکم دلتا پا زیلو کے پا صوبو کے ایکسرسائز کی گی دے اغے ہاں مخالف تای بل دے کے شہادت ایویڈنس ایکٹ چکم دای اغا اگنور چوائی دای نو منگ کبائلی وکیلان چکم یو ایکشن ان ایٹ سیول پاور ریگولیشن چکم دای دا ٹوٹلی مسترد کو
دا کبائلی سیمو دا وکیلانو پوینا دوی پا سپریم کورٹ کی دا این دا آرٹیکل 208 پا زد پیٹیشن دوه ورځې وړاندې داخل کړی دی او دوی اوس په انتظار دي چې سپریم کورټ زر تر زره د دې پیټیشن او روانه پیل کړي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
د مشال په نوم تاسو د لیکونو، برېښنالیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړی پروګرام د مشال په نوم.
اوریدونکو ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. د ټولې نړۍ او ملک په شان خیبر پختونخوا 400 ضلع کې هم د کرپشن د مخنیوي نړیواله ورځ په مناسبت دستوري وشوي. په دې حکله نور تفصیل د پیښور نه شبیر احمد جان راکړي.
دا بدنوانه د خاتمه او د دې مخنیوي په لړ کې د خیبر پختونخوا د 400 ضلع د هلکانو های سکول کې یو دستور وشو چې پکې د سکول ماشومانو د تقریرونو په ذریعه د بدنوانه په بد اغیزونو باندې رڼا وغورځوله. دغه دستور کې د سکول انتظامیان علاوه د بدنوانه د خاتمه لپاره جوړ شوی ادارې د تعلیم محکمې او د ضلع انتظامی چارواکو ګډون وکړو. په لړ تقریرونو کې ماشومانو وویل چې ملک کې په هر کچ حکومتي چارواکو لپاره پکار دي چې د بدنوانه او بد رشوتونو نه مخ وکړي او دا چې حقدار ته خپل حق ورکړي. دغه کون کو ماشومانو پدې باب لباندې مشال لیډو سره خبره تر وکړي.
زمانو محمد وصال دی د اوم بی کلاس یم. د رشوتونو او د کرپشن په اړه کې زداویم چې د دې ختمول د اوسنه پکار دی او موږ له دا پکار دی چې رشوت نه خلو د بل حق نه وو.
خالد خان نوم می او پناینسی کې سبق رشوت حاصل ورکول او دوانه په جهنم کې. موږ له دا پکار دی چې ته تعلیم وکړو چې مخ کې لا چې رشوت نه خلو.
زما عثمان نوم می په کلاس 10 کې سبق وایم. خو بداویا ما کرپشن خشی نه دی ځکه چې د دې پوجا سره یو مستحق کس د خپل حق نه پاتې کیږي. زمونږ سرکاري محکمو لم پکار دي چې هغه د کرپشن مخنیوي کوي او هغه د رشوت نه اخلي. زواد اوس خپل مرګور ته دوه ما چې تاسو خپل تعلیم په خپل عقل سره حاصل کړي ځکه چې تاسو خال کې په خپل امتحاناتو کې نقل کوي نو دام په کرپشن کې راځي.
دا چې محکمه تعلیم سره کولی شي چې بدنوانه د بد اثرات نه د سکول په کچ باندې ماشومان خبر کړي. د 400 ضلع د تعلیم څنګ مشر جانگیر خان مشال دوتا صدارنګ ویل
په دې حواله مونږه دا کوشش کړې دي چې مونږه ټریننګونه سیمینارز منعقد کړی دي چې پاره کې کم استادانو سکولونو کې سبق خي اغه ته مونږه ویل دي چې زمونږه راتلونکو نسل چې دي د دې د نقصانونو نه خبر کې نو امید لرو چې زمونږه راتلونکو نسل به د نقصان نه خبر وي او معاشره به پاک شي. د دې د نقصانونو نه دا ټول واړه چې خبر شي او زمونږه راتلونکو نسل او زمونږه راتلونکو پاکستان یو روښانه ملک وي.
د بدنوانه د مخنیوي لپاره جوړ شوی ادارې کوي په دې خلبان دي. نر 400 ضلع د دغه ادارې مشر محمد معروف مشال لیډو ته وویل چې دوی د هر ضلع په کچ د کرپشن د مخنیوي لپاره کمیټې جوړ کړې دي. دوی جاته وی
دا سه اچانک لکه مونږ سره دا غنښت چې نن مونږ ویل او سبا ختم شي دا یو گراس روټ لیول ته دا خبره تللی ده او د دې ختمولو لپاره به ټیم لګي. خو هر یو کس ته دا کار دی چې هغه د کم اس خپل حصے کردار دی ادا کوي نو امید د الله نه لرم ټیم لګي خو ختم بشي. د دې لپاره زموږ خپل طریقې کار دی چې چاته صدا سه مسائل وي اغه دې مونږ ته ډایرکټ کمپلینټ هم کولای شي، که په ایمیل باندې وي که په ټلیفون باندې وي. 9212286 دا زمونږ د آفس نمبر دی.
یادونه ول دا چې تیر کال ترانسپیرنسی انټرنیشنل په ډاګه کړی وه چې پاکستان کې د تیر وختونو په نسبت بدنواری مخ په زیاتېدو ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، چارسدا.
نوی خیالونه،
نوی سازونه.
د مشال ریډیو خپرونه د خالی په مازیګر په 7:30 بجې اوریدونکو، که څه هم پښتانه ترهګرۍ ځپلې دي، خو پښتانه ځوانان بیا هم فن، هنر، کلتور او سندرو سره ډېره مینه لري. په دغو کې یو عالم پیرزاده دی چې ځوان سندرغاړی دی. هغه کراچۍ کې پیدا شوی او لوی شوی دی. عالم پیرزاده په پښتو، اردو او پنجابي ژبو کې ګڼ شمېر سندرې ویلي دي. نوموړي سره د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمي خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی چې د عالم پیرزاده په ټپه پیلېږي.
پدی خیست زوانے میں پوریش ورنا زما جانا ملنگی دا، زما جانا ملنگی دا.
دا آواز کراچی کے دمیشت 25 کلن سندرغاڑی علم پیرزادہ دے. نوموڑی دا موسیقی پنڑائی کے لگا مودا مخ کی قدم ایخو دے دے. د بونیر چغرزو سیمې سره تعلق لرونکي عالم پیرزاده وایي چې په یو کمپنۍ کې د لاسو مزدوري کوي، خو د دې ترڅنګ هغه د موسیقۍ د هغې مینوالو له جملې څخه دی د چا چې د هنر سره مینه د جنون تر حده رسیدلې وي.
زما ډېر وړوکوالې نه زما شوق و. زه به په اسکول کې وم نو اکثر ماته به میسیان اور سر اغو ماته وی چې ماته سو واور. تقریبا زما سلور کال کیږي چې زما یو ما یو سندره ورکړی وا زما جانانا ملنګی دا، او زه خپل مستقبل ډېر خوی نم. زه کوشش کوم چې مطلب حاضر کامیاب شم. ما زما دغه سندره زما ډېر زیاته خوخه ده، زما جانانا ملنګی دا.
د سادهګان خلق د کلی وس زما پل پکاڑو ولی پورانے دو دیدا یارے وڑا بندنا زما جانا ملنگی دا.
علم پیرزادہ زیتبی کراچی خار پدا سیسیما کی پیدا شوے چرته چې ټول غیر پختانه خلک اوسیږي، او همدا وجه ده چې هغه نه خپل ژبه پښتو هره شوې وه. خو چې کله هغه د سندرو میدان ته راووتو، نه نه یوازې یې بیرته خپله هره کړې پښتو ژبه زده کړه، بلکې دې ژبه کې یې سندرې هم ریکارډ کړې.
زما یو البم راغلی دی، او دین علاوه ویڈیوز چې دی ما ګڼ شی ویڈیوز کړلی اردو، پنجابی او پښتو کې. خ ویڈیوز هم خی او سندر هم خی. نو تقریبا 60-70,000 روپو پورې یو ویڈیو جوړیږي، او ما نه ډېرې پیسې لګی دي. مطلب ما 1.5 لاکھ روپے پکې ما انویسٹ کړی.
علم پیرزاده وای د نړۍ د خوخو سندرغاړو سندرې په غور سره اوري، تر دې چې هغه د زیاتره سندرغاړو او د هغوی زمزمه کړې سندرې د هغوی په آواز او انداز ویلې شي.
30-40 سندرغاړو آوازونه زه وکاګلې شم. زما ټول خوختي زه سجاد علی زه ډېر غټ فین یم.
اے خدا تو نے مجھے ایسا خواب دکھایا جب حقیقت میں اسے توڑنا تھا،
ظفر کریمی، مشال ریڈیو، کراچی.
تیری میری میری تیری پریم کہانی ہے مشکل، دو لفظوں میں یہ بیان نہ ہو پائے.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو، د مشال ریډیو د نننۍ خبرونې اخرنۍ شېبې راغلې دي. ورزو بشیر غوښته چې د خبرونو مهم ټکي تي وورو.
په کوټه کې د نټو لپاره تیل وړونکي شاوخوا 1.5 ټینکرونه سوزول شوي، او د افغانستان او پاکستان د تجارتي تړون تر مخه سامان وړونکي سلویخ ټرکونه هم ودرول شوی دی. چارواکي وایي چې د لنډی کوتل لری پرتی سیمې لوی شلمان څخه نه څرګند وسلوالو دوله سولسی وګړي تښتولې دي. د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې یا یو ایس ای ډی له قبایلو څخه د جګړو له وجې بې کوره شوو خلکو سره 80 کروڑ روپۍ مرسته کړې ده. په کراچۍ کې په سړک کې د ښخ شوي یو ماین په چاودنه کې د رنجر ځواکونو 3 عسکر وژل شوي او 4 زخمیان دي. د هند په یو روغتون کې د اور لګېدنې له امله د وژل شوو کسانو شمېر 90 ته رسېدلی او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ایران د اټومي وسلې د مخنیوي لپاره پر ټولو لارو چارو فکر کوي.
اوریدونکو دا وې د مشال ریډیو نن خبرونه. سبا ته بیا پدې شمنه پدې دوا چې ورون سحر لری ورون ورځ ولری یو امن او یو سوکالی ولری. مشال ریډیو به خپل خبرونه سبا بیا تاسو د پاره راوړي د 9 بجو نه تر ماخام تر 6 بجو پورې. اوس خپل قربا مجید بابر د خبرونو ویان بشیر غواخ او تکنیکی همکار جوناتن رامریستا اجازت ورکی. هر چرته چې آباد خوشحاله او بریالي اوسئ.